ډیرو محترمو او عزتمنو اوریدونکو، زما قیمی او زما د ګران ملګری زیشان حیدر صاحب سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، دا خپرونې په دې برخه کې اسلامي بشري حقوقو په نوم دا پروګرامونو د لړۍ له یو مطلب سره ستاسو عزیزانو په خدمت کې حاضر شوي یو. په دې هیله چې تر پایه را سره ملتیا وکړي.
ګرانو او قدرمنو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو وویل چې انسان د بشري حقوقو د قوانینو د ټاکلو او جوړولو لپاره مناسبه سرچینه نه دی. د بشري حقوقو د ټاکلو لپاره لا هر څه وړومبی پکار دی انسان وپیژنو، او له دې وروسته د هستې په نړۍ او ورسره د انسان په خاص تعلق باندې پوه شو. حکوم انسانان کولی شي ادعا وکړي چې په کامله توګه انسان د هغه لا ټولو پیچلو وجودي اړخونو سره پیژني. بل ټکی دا دی چې انسانان لا جهالت او هیرونې پاک نه دي. همدارنګ هوا او هوس او نفسانی خواهشات د بشري متفکرانو په لاره کې ستر خنډ دی. کوم یو متفکر او قانون پوه د یو داسې قانون د جوړولو ادعا کولی شي چې لا جغرافیایي سیمې او کلتوري خصوصیتونو څخه ورخوا د ټولو انسانانو ګټې او مصالح یې په نظر کې لرلې دي؟ خو له مخکې بیان شویو اعتراضاتو او اشکالاتو څخه هیڅ یو د الهي قانون جوړونې په اړه نشي کېدی. ګرانو دوستانو، په دې پروګرام کې غواړو چې د دغې ادعا د ثابتولو لپاره یو لړ دلایل او مستندات بیان کړو.
د انسانانو د حقوقو د ټاکنې او جوړونې لپاره تر ټولو غوره سرچینه خدای پاک دی، ځکه چې له یوې خوا د پاک خدای د علم او پوهې په حریم کې جهالت او ناپوهي هیڅکله لاره نه لري، لکه قرآن عظیم الشان د سوره سبا په دریم مبارک آیت کې د پاک خدای د علم پاک له فرمایي: په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ چیز له هغه نه پټ نه دی. له بلې خوا هیره او سهوه هم د پاک خدای د علم پراختیا ته لاره نه لري، یعنی دا ناممکنه ده چې پاک خدای دی د یو چیز په اړه جاهل وي یا د هغه هیر کړي. لکه قرآن شریف د سورې مریم په څلور شپیتم مبارک آیت کې فرمایي: ستا پروردگار هیڅ چیز نه هیروي. همدارنګه د مینې، بغض او کینو په بند کې ګیرېدنه هم د پاک خدای له ذاته لرې خبره ده. هغه پروردگار چې د انسان خالق دی او هغه ته یې د ژوند حق ورکړی، خپله له انسان ښه پوهیږي چې د هغه ګټې او مصالح کوم دي. په دا ډول هم د قانون جوړونه او هم د قانوني انعامونو او سزاګانو ټاکنه چې تر هر حد او پولې پورې وي له پاک خدای سره ښایي.
د الهي دینونو نظریه دا ده چې ټول انسانان کولی شي د یو بل تر څنګه سوله ایز او دوستانه ژوند ولري. دا له دې امله دي چې د ټولو بشري وګړو ترمنځ یو ګډ او پایدار اړخ موجود دی. همدغه اړخ دی چې کولی شي د انسان خوشبختي رامنځته کړي او د انسان ریښتینی سوکالی پوره کړي. قرآن شریف دغه اړخ روح نوموي او وایي چې دغه روح الهي فطرت لري.
اوس کیدای شي دا پوښتنه رامنځته شي چې آیا فطرت هماغه طبیعت دی چې بشري متفکرانی د بشري حقوقو بنیاد بولي؟ په جواب کې پکار دی ووایو چې موږ د څیزونو لپاره د هغو مختلفو خاصیتونو په اعتبار چې لري د یو لړ ذاتي ځانګړنو قیدیږو. مثلا انسان ګوري چې اوبه یو جسم او یوه ماده ده، خاوره هم یو جسم او یوه ماده ده، خو له دغو څخه هر یو خپلې خپلې خاصې ځانګړتیاوې لري چې بلې نه لري. نو مجبوراً دا نتیجه اخلي چې په دغه جسم کې یو قوت، یوه انرژي او یو خصوصیت پټ دی چې د دغې خاصې ځانګړنې سبب شوی، او یو بل خصوصیت په دویم کې پټ دی چې د هغه د خاصې ځانګړنې سبب شوی دی. او هغه ځانګړتیا چې د یو خاص اثر سبب کیږي نومي طبیعت دی. البته د طبیعت لفظ د نباتاتو، حیواناتو او انسانانو په شان سالرونکي او جاندارو په اړه هم استعمالو، ځکه په ځین وړخونو کې له بیجانو سره مشترک دي. په لنډه توګه جاندار هغه څه چې بیجانې لري لري، خو داسې اړخونه هم لري چې بیجانې نه لري. انسانان په خپلو ذاتي او طبیعي خصوصیتونو سربیره فطرت هم لري. فطرت هماغه چیز دی چې لویدیز متفکران ترې غافله پاتې دي، خو الهي دینونه ورته خاصه پاملرنه کوي. فطرت د کمال لوري ته د انسان د دایمي حرکت او جستجو سرچینه ده. فطري ګروهنې هم ناګاهانه دي، او د فطري استعدادونو غوړېدنې د هغو د خنډونو له لرې کولو او د کمال په لوري کې راتلل دي. هغه انسان چې دنیا ته راځي یو داسې حیوان دی چې باطنې د انسان جوړېدو استعداد لري، نو ځکه دغه فطري ګروهنې د تربیت او روزنې وړ دي. د دغو ګروهنو غوړېدنه روزنې، تربیت او مجاهدت ته ضرورت لري. انسان د هغې دانې په شان دی چې کمال او سعادت ته د رسیدو لپاره پکار دي یوه لاره پلي کړي. فطرت د انساني روح له خوا خواصو څخه دی چې د هغه د وجود او خلقت برخه دی. دغه روح دی چې د فطرت ظرف دی او هغه په بر کې لري.
د قرآن شریف له نظره د ټولو انسانانو ترمنځ دغه ګډ اصل یعنی فطرت درې ځانګړتیاوې لري. وړومبی دا چې یوازې خدای غواړي. دویمه دا چې په ټولو انسانانو کې د امانت په توګه ایښودل شوی دی، او دریمه ده چې له هر ډول بدلون او تغییر څخه په امان کې دی. د قرآن شریف د سورې روم په دیرشم مبارک آیت کې راغلی دی: فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، یعنی لا الهی فطرت پیروي وکړه چې خدای انسانان د هغه په بنیاد پیدا کړی دی. د خدای خلقت نه بدلیدونکی دی. نو ځکه څرګنده ده چې هغه څه چې د ټولو انسانانو ترمنځ د ګډ اصل په توګه منل کېدی شي الهي فطرت دی. له دې امله د بشري حقوقو په ټاکلو او پیژندلو کې بې له دغه ګډ اصله په بل څه اعتماد نشي کېدی، او هیڅ کله په کار نه دی چې د انسان د وجود په هغو سرچینو چې د هغه طبیعت ته ګرځي تکیه وکړو. کله چې دغه اصل ومنل شي، نو په ډاګه کیږي چې د بشري حقوقو جوړونکی هغه موجود دی چې دغه فطرت یې جوړ کړی او پیژني یې.
تر دې ځایه دا معلومه شوه چې قرآن عظیم شان د ټولو انسانانو ترمنځ ګډ اصل د هغوی فطرت بولي، او د یوې اهمیت لرونکې سرچینې په توګه یې ورته ارزښت ورکړی دی. خو له فطرته زیاته ارزښتمنه وحی ده، او په همدې دلیل قرآن شریف د الهي پیغمبرانو علیهم السلام په شمول ټولو ته دا حکم ورکوي چې له ځانه څه قانون جوړ نه کړئ، او غوږ مو د وحي سرچینې ته کیږدئ. نو کله چې د پیغمبرانو په باره کې حالت داسې وي، نو د تابعیانو او نورو لوړو انسانانو دنده هم معلومه ده. د اسلام قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم له دې سره سره چې ټول طبي نعمتونه لري، او د وحي له سرچینې سره هم تعلق لري، د خلکو لپاره د قانون جوړونې حق نه لري. د قرآن شریف د سوری قیامت په شپاړسم او اوولسم مبارکو آیتونو کې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته ویل شوي دي چې په بیړې سره د قرآن قرآت مه کوه چې موږ خپله قرآن راغونډ کړی دی او په تا یې لولو. دا خطاب په دې معنی دی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پا پکار ندی دو وحی لترلاسه کولو مخی خبرو کی البته د اسلام قدر من پیغمبر په همدی طریقه چلن بکی نو ځکه پاک خدای د هغه حضرت په باره کې د سوره نجم په دریم او څلورم مبارکو آیتونو کې فرمایي په خپل خوخه څه خبره نه کوي بلکې هر څه چې وایي الهي وایې ده چې ورباندې نازله شوی.
د بشري حقوقو د قانون جوړونې حق یوازې خدای لاره ده، ځکه چې انسان له خپل هستې بخونکي سره نږدې تعلق لري. دغه تعلق یوازې د انسان له خلقت سره محدود نه دی، بلکې له خلقت وروسته هم هغه تل د دغه نږدې تعلق په زمینه کې ژوند کوي. له دې امله بشر د خپل تکامل د لارې د پلي کولو لپاره له پروردیګار سره تعلق ته ضرورت لري او نشي کولی په خپل سر په دې لاره تګ وکړي. نو نتیجه یې دا شوه چې د بشري حقوقو ټاکنه چې د دغه تکاملي لارې له ګامونو څخه یو ګام دی، په کار دي د هستې بخونکي هم هغې مبدا له خوا بڼه ونیسي. له بلې خوا د بشري حقوقو د ټاکنې سریزه دا ده چې په کار دي انسان او د هغه ضرورتونه وپیژندل شي. د دغو ضرورتونو پیژندنه د انسان د ژوند د مختلفو اړخونو په اړه بشپړه معلومات لرنه لازمی کوي. څرګنده ده چې یوازې خدای په دغو ټولو اړخونو خبر دی. د خدای پاک علم او احاطه یوازې په اوسنی وخت پورې محدوده نه ده، بلکې د انسان او نړۍ په تیر وخت او راتلونکي پوهیږي. هغه خدای چې په خپله یې انسان پیدا کړ او لا بل هر کس نه د هغه د وجود لا پیچلو اړخونو خبر دی. نو ځکه یوازې خدای دی چې بشري حقوق ټاکلی شي.
توحیدی نړۍ لید د حقوقي فلسفې په برخه کې یو خاص نظام لري. د دغه فکری نظام په بنیاد پاک خدای هست محض یعنی بی نقص موجود دی، او هست محض هر کمال لري او له هرې نیمګړتیا او نقصه پاک دی. یوازې حق محض دی چې کولی شي حق وټاکي او عطایي. په همدې دلیل قرآن عظیم شان د سورې آل عمران په دیرشم مبارک آیت کې فرمایي حق ستا له پروردګار څخه دی. له بلې خوا د نړۍ ټول موجودات چې هر یو د نقصان یوه درجه لري د هغه هستې محض تر سرپرستی لاندې راځي. دغه سرپرستی او اشراف د هر موجود په تناسب مختلف وي، او که یو موجود له هغه هستې محض سره څه تعلق ونه لري نو له هستې څخه یې ونډه صفر ته رسیږي. په مقابل کې هغه موجود چې له هستې محض سره لا زیات تعلق ولري نو له هستې څخه به یې ونډه لا زیاته وي. دا تهران د ایران د اسلام جمهوریت غږ. ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دوستانو، موږ په دې یو ساعته خپرونه کې ستاسو هر ډول نظر څرګندونو، وړاندیزونو او آن نیوکو ته سترګې په لاره یو. هیله ده چې زموږ د خپرونو د کیفیت د اوچتېدو او لا ښه کېدو لپاره له موږ سره خپل تماسونه او اړیکې لا پراخې او مضبوطې کړئ. I'm